سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. نن په ترکیه کې د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره انتخابات وشول. په ولسمشرۍ ټاکنو کې رجب طیب اردوغان چې اوسنی ولسمشر دی د کمال قلیچدار اوغلو په وړاندې سیالي وکړه. دا انتخابات لدې کبله ډیر مهم دي چې په نتیجه کې به یې څرګنده شي چې له شلو کلونو وروسته رجب طیب اردوغان په واک کې پاتې کیږي او که نه. تمه ده چې د پارلمان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ ارزونې او نتایج د شپې په شاوخوا 9 بجو باندې معلوم شي. د راپورونو له مخې له 4 میلیونو واجد شرایطو ترکانو څخه شاوخوا 80% په دغو ټاکنو کې برخه اخیستې ده. د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو دی. هغه ژمنه کړې چې که ولسمشر شي نو د ولسمشر هغه اختیارات به کم کړي چې په ترکیه کې د 2016 کال له ناکامې کودتا وروسته اردوغان ځان ته ورکړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرلپسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. دا څرګندونې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون کړي. دا ټلیفوني اړیکه کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته کیږي. هغه لیدنه چې پکې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له قطري پلاوي غوښتنه کړې وه چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. نن د کونړ شیګل ولسوالۍ په شنګرشا سیمه کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله اور لګېدلی دی چې پکې یو تن مړ شوی او د 2 ماشومانو په ګډون 3 تنه ټپیان شوي دي. که څه هم چې اطفایه د اور وژنې لپاره سیمې ته رسېدلي خو کور په بشپړ ډول سوځېدلی دی. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګزان یوه بله پیښه ثبت شوې ده. دا په تیرو 4 ورځو کې 2مه پیښه ده چې په ننګرهار کې ثبتېږي. د یونیسف له پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. ښاغلی کمال شاه دې ته پام چې افغانان له یوې سیمې بلې ته تګ راتګ ډېر کوي خبرداری ورکړ. دا احتمال شته چې د پولیو وایرس د افغانستان نورو سیمو ته هم خپور شي. د پولیو د مخنیوي لپاره له خلکو وغوښتل چې تر 5 کلونو کشر ماشومان خامخا واکسین کړي. ټاکل شوې سبا دوشنبه د افغانستان په 2 ولایتونو کې شاوخوا 6.5 میلیونو تر 5 کلونو کشر ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني 2 هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه دی تللی. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د هند غوره لیګ آی پی ایل په 2مه لوبه کې چې همدا اوس روانه ده چنای سپر کینګز لوبډله د کولکاتا نایت رایډرز په وړاندې لوبه کوي. چنای سپر کینګز تر اوسه په 6 اوورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 3-5 منډې کړي دي. په کولکاتا نایت رایډرز لوبډله کې د افغانستان وکټ ساتونکی بیټسمن رحمان الله ګورباس هم لوبېږي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې خی چې پروان 2023 کال کې 3.9 میلیونه افغان ماشومان او میندې له خوارزواکۍ کړيږي. په دغو خوارزواک یا سوی تغذیه کسانو کې ډیره برخه یعنی څه باندې 3 میلیونه ماشومان او 800 زره میندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې دي. په خوارزواکۍ د اخته 800 زره ماشومانو وضعیت جدي یا نازک ښودل شوی دی. ولې انسانان په ځانګړې توګه میندې او ماشومان خوارزواکه کیږي؟ د خوارزواک میندو او ماشومانو د درملنې اسانه او ارزانه لارې کومې دي؟ د می 14مې یا د مور نړیوال ورځې په پلمه نن روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د مور او ماشوم په روغتیایي وضعیت په ځانګړي ډول خوارزواکۍ باندې خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمنه ده قابله هلی غرشین. میرمن هلی غرشین تاسو ته خراغ لاس په یو مننه چې زموږ بلنه مو منله او ریدونکو تاسو کولی سئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ او له میرمن غرشین خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم 00 دواویست یو سلو دولس شپک چلویخت سفر یو پا همده شمیره که زمگ ورساب هم فعال دی که ولی سی چکر خی انترنت لاری ورساب تا هم اڈی که ونی سی شمیره بیاوایم سفر سفر چلور سو شل دواویست یو سلو دولس شپک چلویخت سفر یو بلش میره دا سفر سفر چلور سو شل دواویست یو سلو دولس پینزه چلویخت سفر یو اوریدونکو پر فیسبوک هم را تا خپل نظرونه او پوښتنې پریښي دي هغه به هم د خپرونې په ترڅ کې را اخلو مېرمن هیلې غرشین ستړي مشي تاسو راځي په سر کې دا راته وایي چې د مور او ماشوم د صحت بحث چې کله راځي نو نن سبا د خوارځواکۍ په اړه اندېښنې ښودل کېږي شمېرې ښیي چې شاوخوا څلور میلیونه میندې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي په افغانستان کې لامل یې څه کېدلی شي اول د خوارځواکۍ بحث چې مطرح کېږي مور او ماشوم ډېر قرباني دي مهربانه
لودین صاحب سلامونه او ګرلو اوریدونکو ته هم سلامونه خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحت اوسئ مننه د پښتنې نه یو مهمه موضوع باید دا ویو چې په افغانستان کې میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په مشکل باندې اخته کېدل ډېرې مختلفې عاملونه لري چې یو د هغه لامل نه کافي خوړو ته نه لاسرسی دی بل بعضې سنتي او فرهنګي مسایل دي چې میندې او ماشومان ورسره مخ دي یعنې په ځینې سنتي فامیلونو کې یا په ځینو سنتي رواجونو کې دا موضوع ځانلی دي دریم دا چې په میندې په وړو سینونو کې ودونه کول او په وړو سینونو کې اولاد راوړل دا خپله هم یو ډېر غټ رول لري او یا هغه میندې چې په ډېرو جګو سینونو کې اولاد راوړي دا هغه عامل دی هغه عمده عامل چې کولی شي میندې او ماشومان د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې باندې د هغې کې ګرفتار کړي
بله او کوم حالت میرمن غرشین موږ خوارځواکۍ ویلې سو خصوصا په ماشومانو کې کنه خني خانه څرګند کې راته وایي او دغه راز په میرمنو کې میرمن هم بیا په دوه ډلو ویشلې سوچ یوې میندوار میرمنې دی هغه میرمن چې په ګډه کې ماشوم دی او بل هغه میرمن چې ماشوم ته شیدې ورکوي
موږ په ماشومانو کې کېږي شو د ماشومانو په برخه کې د خوارځواکۍ عمل دوم دا د خوارځواکۍ بحثونه چې تشخیص شوی دی یعنی کار پکېږي یو مراسموسس دی یو کوشیر کور دی چې په دې کې په یو تعداد کې ماشومان خپل وزن د لاسه ورکوي جلدی وچیږي ماشومان خپل عضلي هغه د عضلو قوام یا د عضلو مقاومت د منځ ځي ماشومان ژړاندو کې راځي ماشومان اکثرا په نس ناستی باندې اخته کیږي کافی غذا نه ورسیږي بل هغه حالت چې ماشوم وزن زیاتیږي یعنی د وجود پړسوب او د وجود کې د اضافه پروتینونو یا د اضافه اوبو جمع کېدل د ماشوم د پړسوب سبب ګرځي او په دې کې اکثره ماشومان نسبت خپل قد ته وزن نشي دغه کولای دا تکمیل اوله بل دا چې ماشومان ضعیف وي یعنی هغه سرشوخي او هغه مستی چې یو ماشوم لري په دغه حالات کې ماشومان نه لري ماشومان غمجنی ماشومان غلی ماشومان زړه نه کیږي یعنی بے حالی او د سیم مختلف حالتونه اته په ځینې حالاتو کې ایوازیتوب غوړه کوي ځکه دیو کې تاغه د ګرځېدو یا د لوب د کولو یا همزول سره مصروفیت باندې دی او سلانه لري ذهني مشکلات ورته پیدا کیږي په دکړه کې دی په مشکل سره دغه کیږي د مخ کیږي رالو د مندو برخو ته په مندو کې هم مختلف ډول دی یو هغه د چې امیدوار مند دي چې خپل ماشوم باید پنس کې لري منګه ویل چې یو امیدوار مور باید د امیدوارۍ په وخت کې په دې ټوله دوره کې چې څلويښت نه تر دوه څلويښت هفته پورې دربد نشي یو مور باید د نهه نه تر دولس کیلو پورې وزن واخلي چې په دې کې د ماشوم وزن د ماشوم د جوړې وزن د غمایې اوبو وزن د مثلا د رحم د اضافه کېدو وزن په وینه کې د اضافه کېدو وزن په د مور په خپل اپتو وجود په بازه غړو کې د وزن اضافه کېدو د سره باید مور د غمر وزن واخلي د غیر نورمال حالت کې چیرته مور وزن اخلي مور خپل د جلد تغیرات پرنګ کینی یعنی جلد تغیر پیدا کوي بلدا چې مور ضعیفی ساسي مور د حمل رشد نشي کولای یعنی د حمل د مودینه د مور د حمل اندازه وړه د مور جسمن خپل عضلات یا خپل وزن کې تغیر راځي د څه تغیر چې د زهف په طرف روان دي. دا عامل دي چې مونږ کولای شو یو چې مېندې په خوارځاکۍ اخته دي، ځکه د قابلګۍ پرشته کې یو د خطر علامه چې مونږ یې همیش مېندو ته بیانو سوی تغذیې خوارځواکي ده. چې مېندې که په دغه خوارځواکۍ اخته د امیدوارۍ نه مخکې باید خوارځواکي تداوي شي، د خوارځواکۍ نه خلاص شي بیا عمل واخلي.
بله، تاسو خټه کې ته اشاره وکړه میرمن غرشین، کله نا کله په افغانستان کې دغه میندواری کېدل یا حامله کېدل په تاسف سره باید وایم چې تر ډیره پلانی نه وي. راپورونه هم دا ښیي چې تر ډیره کورنۍ په غیر پلانی ډول باندې ماشوم پیدا کوي. هماغه ده چې د خوارځواکۍ که چېرته مور خوارځواکۍ وي د هغې درملنه هم نه کېږي، ځینې نورې درملنې دي هم چې مخیل دي چې ښځه په ګېډه کې ماشوم واخلي باید درملنې وسي. متاسفانه چې پلان نشته، پلان کم دی. نو څومره ضرور ده، څومره اړینه ده چې خلک زموږ او تاسو غاګوري یا مثلا په مجموع کې په افغانستان کې دغه پلان سره مختلار سي. مثلا کله ماشوم مور غواړي چې ماشوم راوړي دنیا ته، نو مخکې له دې باید ځان ورته آماده کړي تر څو دا هم سالم واوسي په دغه نه میاستو کې، او بیا وروسته په دغه دوه کلو کې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او ماشوم هم چې دنیا ته راځي سالم ماشوم وي. څومره مهم دی چې کورنۍ له پلان سره سم مختلار سي، او فکر کوي چې د پلان نه عملي کول څومره دا ستونزې بیا رامنځته کوي.
مننه لودین صاحب، مهمه خبره دا ده ګوره، زمونږ د قابلګۍ په موډل کې یا د قابلګۍ په مسلک کې په خدماتو کې چې مونږ یې رایه کوو، د قابلو نړیواله ټولنه په خپلو هغه څلورو غټو شایستګیانو کې، هغه څلورو غټو کمپیټنسیانو کې، اولینه کمپیټنسي کې د حمل یا د بارداری نه یا د امیدوارۍ نه مخکې مراقبتونه دي. چې یو مور باید د امیدوارۍ نه مخکې مراقبتونه واخلي، چې په هغې کې ډېر مهم ټکي ته باید توجه وشي. یو مثلا که چېرته میندې حمل په پلان واخلي، د یوې قابلې یا د یو ډاکټر یا د یو صحي کارمند په مشوره باندې مخکې ته لاړ شي، مونږ به ډېر زیات اختلاطات منج کړو، یعنی ډېر اختلاطاتو مخه به ونیسو. د مثال په ډول مونږ په دغه ځای کې میندو ته ویو، یعنی خلک زمونږ غږ اوري، دا هم هغه معلومات دي چې شریکېږي، هم توصیه ده چې خلک کولی شي استفاده ترې وکړي. مثلا مونږ میندو ته ویو چې سن باید د اتلسو نه جګېږي، مونږ میندو ته ویو چې وزن باید د څلوېښتو نه پورته وي، ځکه د څلوېښتو نه راکته وزن کې بیا مونږ نور عوامل لرو. مونږ ویو چې میندې که غواړي چې حمل واخلي، مخکې د حمل نه مور باید کم خونی ونه لري، مور باید خوارځواکي ونه لري، مور باید مزمن امراض کې تیر کړي، لکه تبرکلوز، لکه دوامدار نور مشکلات، د مثال په ډول باندې دا لکه زیړې، لکه مورقه، لکه دغه امراض مور تیر کړي. اول باید مور تداوي شي، د مور صحت ښه شي، پس دا غینه مور د غو اخلي، د حمل واخلي، ځکه دا یو ډیر مهم نقش لري د مور په امیدوارۍ کې. چې کله حمل پلاني مور ورته پلان ولري، په دې معنی باندې چې مور کولی شي یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي او خپل صحت هم تضمینی. بل مهمه خبره دا ده چې کله چې میندې حمل اخلي، مهمه خبره دا ده چې حداقل با فاصله درې بریکاله باید مراعات کړي، ځکه دوه کاله خدا ماشوم ته شیدې ورکوي، نه میاشتې یا څلوېښت هفتې کلاس میاشتې کېږي بیا دوه څلوېښت هفتې. دا یو ماشوم په ګېډه ګرځي، ګوري د مور د وجود نه تغذیه کېږي. دلته مور د کلسیم او د اوسپنې د فولیک اسید او د ویټامینونو د دې کمبود سره مخ کېږي چې دوامدارې باید د حاملهدارۍ په دوره کې واخلي. ځکه دبلیوچو مستقیما وایي چې هر هغه مور چې امیدواره ده، هغه باید د امیدوارۍ په دوران کې، د امیدوارۍ نه حتی مخکې مراقبتونو کې، باید دې ته فولیک اسید او اوسپنې شروع شي، تر څو چې حمل اخلي. د ولادت نه وروسته تر شپږو میاشتو پورې باید دوام ورکړي. یا مثلا میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې د کلسیمي موادو نه استفاده وکړي، چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو دغه نه همیاشتې د مور د وجود نه د دې په نس کې یو بل ژوندی موجود تغذیه کېږي. د هغې نه وروسته، د هغې د پیدایش نه مور شیدې ورکوي ماشوم ته، چې دلته هم د مور د وجود نه هغه په اصطلاح باندې استفاده کېږي، او مور خپل هماغه ذخیره یا خپله انرژي مصرفوي. نو دغه یو کال وقفه چې مونږ ویو، دا درې کاله وقفه ورکوي، دا هغه وخت دی چې مور دوه کاله شیدې ورکوي، دوه کاله نه وروسته د مور حداقل هغه وجود دې ته عادي حالت ته راګرځي چې تر څو دې ته آماده شي چې بل ماشوم د دې په نس شي او دا یو بل سالم ماشوم نړۍ ته راوړي. نو خبره دا ده چې چېرته زموږ میندې صحي کارکوونکو سره بخصوص قابلو سره چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې اوس قابلې شته دی د یو مشوره وکړي، حمل یا امیدواري په پلان باندې، هم به د میندو د مړینې کچه راټیټي، هم به د ماشومانو د مړینې کچه راټیټي، او هم دا کم مشکلات چې وروسته پیدا کېږي د دې مشکلاتو کچه به ډېره راټیټه شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسې. میرمن غرشین، دغه سپارښتنې چې تاسو کوئ دا ډېرې مهمې دي، ډېرې پر ځای دي، او د عامه پوهاوي په برخه کې هم مهمې ګڼل کېږي. زموږ د خبرونې هدف هم همدغه دی چې زموږ راډیو په اکثره کلیوالي سیمو کې اورېدل کېږي. نو په دې هیله چې دغه کومې میرمنې چې ستاسو غږونه اوري یا نارینه ستاسو غږونه اوري دغه سپارښتنې سره عملي کړي. میرمن غرشین، کله چې یادونه کیږي د ماشوم او مور د صحت، نن البته د می 14 په اکثرو هیوادونو کې د مور د نړیوالو ورځې په توګه لمانځل کیږي، موږ هم همدې پلمې ته په کتو د مور او ماشوم صحت ته دغه خبرونه ځانګړې کړله، ځکه مور یو غټ مقام لري. خو هغه وخت دغه مقام لا پسې خوي چې مور صحتمند اوسي او صحتمند ماشوم نړۍ ته راوړي. د زرو تلای ورځو یادونه کیږي په ځینو بحثونو کې چې ما اوریدلې دي، البته د مور او ماشوم د صحت په برخه کې. دغه زر تلای ورځ کله زر اوریدونکو ته واضح کړي دا کومې ورځې دي او ولی ورته زر تلای ورځ وایي؟
مننه ډیر زیاته د ستاسو د رادیو د لارې به زه هم ټولو میندو ته د مور د نړیوالو ورځو مبارکي ویم، او په دې هیله به دا هیله به وکړم چې موږ په افغانستان کې نورې میندې د حمل او ولادت د قابل وقایع اختلاطاتونه سبب د لاسه ورنکو. دا ورځ خدای راولي چې موږ ژوندې یو په افغانستان کې دا وګورو چې زموږ میندې په ګوډ ګوډ کې خدمات ته لاسرسی ولري. د غزر تلای ورځ چې دی دا د یو ماشوم د ژوند د یعنی کله چې مور امیدواره کیږي او ماشوم 2 کلن کیږي تر دغه وخت پورې دی ته موږ زر تلای ورځ وي، او دا ډېرې مهمې ورځې دي. ځکه اول درې میاشتې د مور په نس کې یو ماشوم چې کله مور امیدواره کیږي او د د اناتومیک ساختمانونه تکمیلیږي، دا مهمترینه مرحله ده د میندو لپاره چې دوی باید سل په سلو کې یو د صحي کارمند سره دغه ولري، د ارتباطات ولري. ځکه ځینې داسې مواد دي، ځینې داسې دواګانې دي چې په همدغه اولو درېو میاشتو کې د دې سبب کیږي چې میندې په ناپوهۍ کې د هغې نه استفاده وکړي او وروسته بیا معیوب ماشومان نړۍ ته راوړي. ورسنۍ درې میاشتې د امیدوارۍ هغه مهمې میاشتې دي چې دلته خو په اولو درېو میاشتو کې اناتومیک یا د ماشوم د وجود غړي جوړیږي. په دغه درېو میاشتو کې دا رشد کوي. په دغه وخت کې هم ځینې داسې دواګانې دي که چېرته مویندې ځینې غذایي مواد ناپېژندل شوي غذایي مواد دي په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې تراتوجینونه ورته وایي، داسې مواد دي چې په میندو په ماشوم باندې تاثیر کوي، د ماشوم د رشد مخه نیسي. یو مثال به زه درته ووایم، د اول دویمې درې میاشتې دومره مهمې دي، دویمې درې میاشتې د درېو درې میاشتې مهمې دي، ځکه موږ میندو ته د درېو میاشتو اولو درېو میاشتو نه وروسته توصیه دا کوو، ډبلیو ایچ او ریکمنډیشن ورکړی چې باید میندې کلسیم نه استفاده وکړي. میندې د دې تنګ کې چې کلسیمي غذا اخلي، لکه شیدې، لکه مستې، لکه شړومبې، لکه پنیر، حبوبات داخلي، ځینې هغه مواد چې نور کلسیمي مواد لري لکه نور غذایي مواد. د دې ترڅنګ میندې باید د یوې قابلې یا یو ډاکټر د توصیه لاندې روزانه کلسیم ټابلیټ استفاده کړي چې هغه کلسیم نه دی استفاده وکړي، د 800 میلی ګرام نه تر 1500 میلی ګرام پورې هغه بیا نظر په سنجش د کلسیم باندې میند ته ورکول کیږي. دا مهم وختونه دي د مور د لپاره، یاد اوسپنه فولیک اسید ورکول مهم وخت د ماشوم د لپاره، کله چې تولد کیږي شپږ میاشتې د مور د شیدو ورکول دي چې په مستقل ډول چې په اول سات د ولادت کې، یعنی د ولادت نه هر څومره زر وروسته چې مور خپل ماشوم ته د خپل شیدو ورکول شروع کی، هماغونه د ماشومتوب د دورې د امراض په مقابل کې خپل ماشوم وقایه کوي. تر شپږو میاشتو پورې که مور غواړي چې سالم ماشوم ولري، د سوی تغذیې نه جلوګیری وشي، د مختلف امراضونه لکه سینه او بغلونه، لکه نس ناسته، لکه د ماشوم نور کمبود درش دینه مور باید خپل ماشوم ته خپل شو دی ورکی د شپږ نروسته ور سره تمام غذاګانی د یو نوتریشنست یا د یو تغذیه متخصص چې په ټولو کلینیکونو کې خوشبختانه اوس موږ ترین کړي دي شته استفاده وکړي. نو دوه کاله د ماشوم دغه وخت دی چې د ماشوم رشد موږ ته معلومیږي، یعنی ګورو چې ماشوم ذهنن رشد کوي، ماشوم جسمن رشد کوي، قد یې څومره شوی دی، وزن یې څومره شوی دی، او یو مور څومره په خپل طبي حالت طرف ته روانه ده. دا دغه زر دوه کاله د ماشوم دپاره دغه دوه زر ورځې دا د ماشوم د مور د نس په نس باندې چې شي تر دوه کلنۍ پورې دا مهمه دوره د ماشوم توب ده.
ډیره مننه چې دغه زر طلایي ورځې مو د ماشوم لپاره د مور لپاره ډیرې ښې تشریح کړلې. رښتیا هم چې دغه یو نه میاشتې د مور په ګېډه کې د ماشوم موجودیت او دوه کاله وروسته ورته شیدې ورکول دغه غزر طلایي ورځو کې راځي چې باید کورنۍ ورته ډیر پام وکړي. اورېدونکو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. شمیره بیا درته اعلانوم: 00 دوست یو سل دولس شپږ سفر یو. یو اوریدونکی سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
لودین زما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو درنې میلمنۍ ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون یم د جوړجان سره. سلام علیکم ورحمت الله.
ستړي مشه، ډیره مننه چې تاسو زموږ اوریدونکي یو خبرونه اوري. دغه د مور او ماشوم پر روغتیا باندې خبرې کوونن سبا پکې دغه د سوی تغذیه یا خوارځواکۍ بحث ډیر د اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 4 میلیونه کسان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي چې 8 لکه میرمنې او نور پاتې 3 میلیونه شاوخوا یې ماشومان دي. په دې اړه بحث کوو. تاسو څه نظر لرئ او که پوښتنه هم لرئ مهرباني.
سیدی ورور موضوع می اخیشه ده مخی موضوع اخیشه ده چې ځان می ولی خبره ده چې لودین صاحب اول خو دغه باسته سوی تغذی یا د خوارځواکۍ باسته دی دا ډیر څه باسته چې تاسو را اخیسته دی. زه فکر کوم چې دغه سروي چې ملل متحد کړی ده په افغانستان کې به خوارځواکۍ تر دغه هم ډیری ولی ملل متحد په هغه قرا او قصباتو کې چې د افغانستان بېوزله انسانان اوسېږي او هغه و دغه لاسرسی نه لري، زما په نظر هغه بله د شخص سروې شوي نه وي. خو په هر صورت دلته لودین صاحب زموږ په منطقه کې یا په افغانستان کې یا خصوصا هر سړی خپل د منطقې تصویر چې ورکړي، دلته دا په خوارځواکۍ اخته مندې یا ماشومان بیل بیل دي. بیل بیل یې داسې دي چې بعضي هغه انجلۍ چې په کم سین کې ودیږي او هغه مسکنت هم غلبه پر کړي دغه کسان په اخته دي، او بل هغه سپینسرې ښځې چې هم مسکینې دي او هم په لوړ سین کې اولادونه راوړي دغه کسان دغه سپینسرې ډېرې په اخته دي چې سین دې لوړ، او بل هغه دی چې سین دې پوخ دی، سین دې پر اولاد برابر دی، ولیکن اما الله سرشین نو ورته لري و دغه خوروته یا استفاده کول استفاده جن کول شي خلاص سرشین نو ورته لري یا تامینول شي خو لا سرشین نو ورته لري. نو خلک دغه مشکلات سره مخامخ دي. ستاسو ملمنی سم یو درې پښتنه دي. زموږ د شریعت په کتابو کې ماشوم باید د مور په ګېډه کې نه میاشتو نه ورځو نه ساعتو نه دقیقې پاتې شي. که تر دې اضافه ماشوم پاتېږي او مور هم په سوی تغذیه اخته ده، نو دغه پر دې ماشوم باندې بیا څونه تاثیر کولای شي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده، یو ماشوم چې دنیا ته راځي باید څونه وزن ولري؟ یو ماشوم چې دنیا ته راځي باید څونه وزن ولري چې سړی فکر وکړي چې را دغه ماشوم ژوندۍ پاتې کېدلی شي چې مور یې په سوی تغذیه اخته وي؟ او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې دغه ماشومان که چېرې مور شیدې ونه لري، یعنې په هغه اول سر کې مور خو باید شپږ میاشتې متواتر شیدې ورکړي، کسیری مور په سوی تغذی اخته ای او مور شیدې ونه لري و دغه ماشوم ته چې نوې زایمان ده یا نوې تولد شوی دی و دغه ته نو باید څه ورکول شي؟
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډیره مننه را تبصری او پښتنې نه مهاتمن مو میرمن هیلی غرشین ستاسو پښتنې اخیستې دي. کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه نیسئ. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې او نظرونه راسره شریک کړئ. میرمن غرشین، راځئ چې د خالص پښتون په تبصرې باندې هم تم شو، بیا پوښتنې هم چې وکړي حتمن تاسو اورېدلي ورته ځواب کوئ. مهرباني.
مننه قاری صاحب نه ډیره زیاته. یوه مهمه خبره دا ده چې موږ که چېرته یو ماشوم د خپل معین وخت نه چې موږ په طبابت کې ورته 40 نه تر 42 ساعتو پورې وخت ویو، او دغه د نگانه د ورځو د نگانه قاری صاحب ډیره ښه تفسیر وکړ. د دې نه اضافه د مور په نس کې پاتې کیږي، د ډیر تاثیر لري د ماشوم په صحت باندې. یو دا چې هغه جوړه یا پلاسنتا یا ملانۍ چې خلک ورته وایي، کله چې دا خود مور او د ماشوم ترمنځ د تغذیې یو ارتباط دی چې ماشوم ته د مور د وینې د لارې تغذیه کوي، هغه د خپل طبیعي حالت نه وځي، یعنی زړیږي. چې زړه شوه نو هغه به نشي کولی چې په هغه شکل باندې چې یو ماشوم باید تغذیه شي د مور په نس کې نشي تغذیه کېدلی. دا یو په اصطلاح مشکل دی چې منځ ته راوړي. دویمه موضوع دا ده چې د ماشوم په هغه د مور په نس کې په هغه اوبو کې یا دغه امنیوتیک فلوئید یا د امنیوتیک مایع چې ورته وایي چې ماشوم په هغې کې اوسېږي، هغه اوبه کمیږي. او کله چې هغه اوبه کمې شوي نو د ماشوم د پوستکي د وچېدو سبب کیږي، او دا خپله د ماشوم په صحت باندې بخصوص په تنفسي سیستم باندې ډېر دغه لري دا تاثیر لري. دریم دا چې د مور په نس کې ماشوم په یو رقم غوړ مواد باندې غوړ لري چې واکس ورته ویل کیږي، او هغه واکس د ماشوم جلد ته دغه ورکوي. دا په اصطلاح د جلد ښه ساتلو یا د تازه ساتلو لامل ګرځي. دغه واکس هم زړیږي، یعنی خپل هغه خپل خاصیت د لاسه ورکوي. که چېرته مور په سوی تغذیه باندې اخته وي، هغه خو بیا زم د کمبود د غذایي موادو سره مواجه ده. په هر حال مور مواجه ده، ولې د مور وضعیت کوشش کوي چې ماشوم تغذیه کړي. نو که ماشوم ډېر پاتې کیږي دغه مشکلات رامنځته کوي. نو که زما غږ د دې ځای نه څوک اوري، مهمه خبره دا ده چې زمونږ ټولې میندې باید د خپل خپل کلی او بانډو کې موږ صحي مرکزونه لرو، هدا اقل او صحي کارمند سره مشوره وکړي. که چېرته وخت په ډېر اوړي، باید مور ته ولادت ته آماده شي د طبابت د نظر، ځکه بیا وروسته مور او ماشوم ته دغه اختلاطات د ماشوم چې ما تاسو ته دغه کړ ده بیان کړه او درته ومې ویلې. دویمه موضوع دا ده چې دویم سال د قاري صاحب دا چې د ماشوم وزن د ماشوم وزن متفاوت دی. په نورمال میندو کې وایي چې یو ماشوم چې کله د مور د نتولدېږي په پوره موده باندې، پوره موده دا چې ماشوم و د شفتي پوره کړي دي، یعنې د مور په ګناس کې پوخ شوی دی، او د بیرون محیط سره د ژوند دغه ته عیار دی ده دوران ته. نو دا ماشوم باید د 2.5 نه تر 4.5 کیلو پورې وزن ولري. دا یو نورمال وزن دی د ماشوم لپاره. د 2.5 نه تر 4.5 کیلو پورې وزن ولري، په شرط د دې چې د نورمال مور نه پیدا وي، یعنی مور مشکل ونه لري. ولې که چېرته یو ماشوم د 2.5 کیلو نه کم وزن سنې پوره دی د حمل، ولې د 2.5 کیلو نه کم وزن سره را پیدا کیږي، دغه ته موږ لوبرت ورته یا د کم وزن ماشومان ویل چې دا بیا په د ماشومتوب د دورې د مشکلاتو سره ډېر مواجه دي، یعنی ډېر تهدید خطرات سره.
که دای زکه وزن پوره نه ده او کنه خورزوکه لورته ویلی نسو،
نه کداغه وخت نه شو ویلی، زکه دا د مور د نس نه چې تورات شوی دی، د مور په نس کې د تا کافی فزایی مواد د مور د وجود نه کم شوی دی، ولې ماشوم ته رسیدلی دی. ولې که چیرته دا په کم وزن پیدا کیږي، باید لاملې پیدا شي، زکه مور شاید دومره خورزوکه زپلی چې نه شي کولای چې خپل ماشوم سم دغه کړي تغذیکی، او یا د کمبود د ځینې نور موادو سره مخامخي. بله موضوع دا چې دریم سوال ته باید ځویم چې مهمه خبره دا ده چې ټول میندې چې حمل اخلي اولاد راوړي مور شودي لري. د بریست فیډینګ یا د شیدو باندې د تغذیه متخصصین وایي چې هیڅ مېر مور به شیدو نه ده. ولې د شیدو ورکول ماشومان ته یو خپل هنر یا یو خپل چل لري چې هغه تر رقم یو مور خپل ماشوم ته شیدو ورکي. د مثال په ډول درته، مور باید هر 2 ساعته وروسته د خپل هر سینې را ماشوم ته د شلو دقو نه تر نیم ساعت تر څلوېښتو دقو شیدې ورکړي، ځکه څومره چې ماشوم د مور سینه ډېره روي هغومره شیدې دغه کېږي، دا ترشو کېږي، هغه تنبیهي حالت لري. څومره چې ماشوم شیدې روي د مور سینه روي هماغومره اکسیتوسین هورمون افرازېږي، هغه په خپله سینې د شیدو په قناتونو باندې تاثیر کوي، پرولاکتین د شیدو د تولید سبب ګرځي. څومره چې ماشوم ته کمې شیدې ورکول کېږي، د مور د شیدو کچه هم راټیټي. بله مهمه خبره دا ده چې که چېرته مور ته مایعات ډېر ورکړل شي، مور غذایي رژیم زمونږ د کلي او بانډو خلک نسبت د ښارونو خلکو ته کم باید د سوی تغذي سره مخامخ شي. ولې متاسفانه بعضې داسې حالات دي چې مثلا مونږ په کور کې چرګان لرو، چرګانو هګۍ وړو بازار ته خرڅوو، ولې دا خو نه په یو مصنوعي غذایي مواد راوړي، لکه ماشومانو ته د پاپړ اخیستل، لکه د بسکیټ اخیستل، لکه داسې غذایي مواد چې د مور په درد هېڅ نه خوري. نو میندې کولی شي چې د مایعاتو نه ډېره استفاده وکړي. بله دا چې میندې باید د غذایي موادو نه، یو ډېر ساده مثال یې درته وایم، په ټولو دیقاني مناطقو کې شته، دا مونږ او تاسو په د پټیو نه سابه ورته ویل چې د پټو نه خلک کوي، مختلف نوع بوټي دي چې کوي. یو بهترینه وسیله ده د مور او د ماشوم د سوی تغذیې د مخنیوي لپاره دې نه استفاده وکړي. ولیکه بیا هم د دغومره توصیو سره د شیدو کم بوټي که چېرته امکان ولري، باید د یو متخصص د اطفالو سره مشوره وشي، ځکه دغه مست سوال که چې تاسو ویل د ژوند زر طلایي ورځې، دلته بیا مونږ د شیدو کم بوتل فیډنګ یا د بوتل د لارې، یعنی د چوشک د لارې یا د ګلاس د لارې، مونږ اکثره اوس ګلاس ریکمند کوو، د چوشک د لارې نه، دلته باید تصمیم ونیول شي چې ماشوم ته کومې شیدې ورکړ شي. زمونږ د کلي بانډو خلک غواګانې لري، وزې لري، پسونه لري، د دې شیدو ورکوي. ولې د هغې هم باید یو طریقه ورته برابره چې څومره شیدې څومره پکې اوبه واچول شي، څو دقیقې باید وېشول شي، څومره باید د هغې سطح د ماشوم د وجود سره برابره شي. ځکه د مور شیدې هر ورځ په دغه زر ورځو کې د هر ورځې د ماشوم د عمر سره د مور په شیدو کې تغییر راځي.
بله کور ودان
هر ورځ د مور شیدې د ماشوم د مور سره تغییر کوي، نه د به خاطر که د امکان ولري، نو بیا باید د یو متخصص د اطفال سره یا حد اقل د صحي کارمند سره مشوره وشي چې معقول لارې دغه شي ده وښودل شي.
کور ودان تاسو یو بحث ته اشاره وکړه، زه فکر کوم راځي لږ زره پیتم شو څو دقیقې، دا بحث ماته ډیر مهم ښکاره سو. د نیم ساعت تر څلوېښتو دقیقو پورې ماشوم ته شیدې ورکول، تاسو پوهیږئ موږ او تاسو ټول د افغانستان ټولنې نه خبر یو چې په افغانستان کې میندې چې دي یو څه بوختې وي، خصوصا د ولادت په لومړیو څو ورځو کې یو څه استراحت کوي، وروسته بیا نو استراحت هم نه لري، د کور په کارونو کې لګیا وي، نور ماشومان هم ورسره پالي، نو دغه ماشوم ته ډیر کم وخت کې شیدې ورکوي. مثلا ماشوم ته پنځو دقیقو لپاره ماشوم خپل تی ته واچي، یا لسو دقیقو لپاره، حد اکثر پنځلسو دقیقو لپاره، نیم ساعت څلوېښت دقیقې فکر کوم ډیر کمې میندې ممکن ماشوم ته شیدې ورکړي. څومره به ښه وي چې دغه کلتور عام سي، یا دغه دود عام سي چې ماشوم ته حداقل نیم ساعت لپاره شیدې ورکړي، ځکه د ماشوم پالل تر ټولو غټ مسؤلیت دی د مور، سره له دې چې نور ماشومان به هم لري، د کور کار به هم وي، اما دغه ماشوم ته شیدې ورکول د اوږد وخت لپاره، ځکه په اول سر کې ممکن هغه کومې شیدې چې ماشوم ورته ضرورت لري، یا هغه کومې شیدې چې د مور په تیو کې وي او انرژي لري، هغه ممکن په اول سر کې د ماشوم خولې ته ور نسي. همداسې د میرمن غرشین
لودین صاحب، دلته به زه دا کټګوري درته ووایم چې د میندو ته بېخي واضح شي. یوه مهمه خبره دا ده چې په اولو دوو درېو دقو کې حتی تر څلورو دقو پورې د ماشوم خولې ته هېڅ نه راکښته کېږي. فقط ماشوم د مور کله چې شیدې خوري، دا د مور د سینې د شیدو قناتونه یا د شیدو کڅوړې دې ته آماده کوي چې شیدو پکې اتراشي. دویمه دوره کې د ماشوم چې کله د شیدو افرازات شروع کیږي، یعنی شیدو راوځي، په دغه کې اوله کې اوبه راوځي د ماشوم تنده ماتوي، یعنی اولنۍ برخه د شیدو هغه برخه ده چې د ماشوم د وجود اوبه پوره کوي. دویمه برخه د شیدو هغه ده چې ځکه مونږ وایو چې د دیشتو د قونه تر څلوېښتو دقو پورې، دویمه برخه هغه ده چې د ماشوم دپاره پروټینونه، ویټامینونه، کلسیمي مواد دا ورکته کیږي ورته چې داروي. دریمه برخه د شیدو فټ یا غوړي دي چې راکته کیږي چې د ماشوم د وزن په اخستلو کې دغه کوي ده کومک کوي. نو که چېرته یو شیدو مور دا پریود پوره نه کړي، دا خپل ماشوم د خوارځواکۍ طرف ته وړي.
بله بله کور ودان دا ډیر مهم بحث دی،
یو دونکو په دې کې دا باید مند باید دا په اصطلاح دا تقسیم اوقات تنظیم کی که هر څومره مور بوختای د ماشوم په حق دی، د شرعي حق دی، د خدایي حق دی چې هر دوه ساعته پس ماشوم ته باید نیم ساعت شیدې ورکړ شي. څو ګټې لري لودینځي؟ یو دا چې د مور په سینو کې شیدې ډیریږي، ځکه ما مخکې درته چې څومره ماشوم روي هغومره شیدې راځي کېږي، دا اترا ډیریږي. دویمه برخه دا ده چې په د وجود کې د هورمونونو د تغیرات سبب کېږي. اته ځینې میندې بدون د دینه چې د کم میتود نه یا د کمی دوا نه د دې په خاطر استفاده وکړي چې بل عمل وانخلي، د مور د شیدو ورکول په مسلسل ډول هر دوه ساعته پس د نیم ساعت دپاره ډېر امکان لري. تقریبا و د نوینه پورته فیصدی شته چې مهمه نورمال ډول پورې د دوو کالو پورې عمل وانخلي یا باردار نشي خپل ماشوم په خطو باندې وروز.
بله،
دریم موضوع دا ده چې ماشوم چې په دغه زرو ورځو کې رشد ته ضرورت لري، کافی رشد کوي، یعنی خپل غذایی مواد د مور د شیدو د لارې کافی یا مکمل اخلي.
و کور ودان زینو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه د ازادي رادیو هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. موږ چې دوی پښتلی و چې د خوارزواکۍ په اړه څومره پوهیږي، دوی را ته خپل نظرونه را کړي دي. د ډیرو نظر دا دی چې فقر د بیوزلی ده، ځکه دوی خوارزواک ماشومان سره مخامخ کېږي، ځکه دوی لیکلي چې کله چې مکمل خواړه نه وي په کورنۍ کې نو مور کم خواړه خوري یا هغه کافي خواړه نه خوري، او دا به له شکه چې د ماشوم په صحت باندې یا د ماشوم په خوارزواکۍ او انرژي باندې هم اغیز لري. میرمن غرشین راځي، د افغانستان شرایط ته په کتو لږ مخ کې لاړ شو، که څه هم تاسو دغه مسله باندې لږ مخ کې راغلی چې د سابو استفاده ته مو اشاره وکړه چې یو شمیر سابو دي چې په وړیا ډول په افغانستان کې پیدا کیږي، خصوصا په کلیوالي سیمو کې، او په دې شپو ورځو کې چې اکثره مثلا د پسرلی اوله دومه میاشت د پسرلی دی، نو دا سابو ډیر پیدا کیږي. نور کومې اسانه لارې چارې دي یا کومې غذاوې دي چې تاسو یې توصیه کوئ د میندو لپاره او د ماشومانو لپاره، خصوصا هغه میندې چې میندواره دي یا مثلا ماشوم ته شیدې ورکوي؟ اقتصاد بیل دی چې د افغانستان خلکو خراب دی، تقریبا 23 میلیونه کسان د ملګری ملتونو شمیرې ښیي چې سږ کال د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اما له همدې امکاناتو سره په کتو اسانه لارې چارې څه دي تر څو یو څه د خوارزواکۍ کچه راکمه کړو؟
مننه لودین صاحب، دوه موضوع ته باید اشاره وکړو. موږ دوه نوع خوارزواکۍ لرو، یو دا چې د فقر هم یو عامل دی، دا موږ نه یو چې فقر عمل نه دی، ولې په ځینو حالاتو کې سمه استفاده نه کول د غذایی موادو نه هم دا یو فقر دی. موږ او تاسو که چېرته په افغانستان کې د خپل هیواد په کچه خبرې وکړو، د غټو ښارونو نه چې خلک په غټو ښارونو کې اوسېږي، په کلیوالي سیمو کې خلک ډېر کافي مقوي غذایی مواد ته ضرورت لري. د مثال په ډول زمونږ ستاسو په اکثره ولایتو کې خلک مالداره دي، هغې په کور کې شیدې لري، مستې لري، چرګان ساتي په کور کې چې هګیو ته لاسلسی لري، ځکه څنګه چې ټول خلک پوهیږي چې بهترینه غذا مقوي غذا هګی ده. مثلا په ځینو ولایاتو کې، حتی په ډېرو ولایاتو کې زمونږ ستاسو وریژې کېږي، مۍ کېږي، لوبیا کېږي، نسک کېږي، دا دال پکې کېږي. دا هغه غذایی مواد دي چې موږ یې خپله کړو، خپله یې دغه کوو، دا تولیدوو، د دې نه باید سمه استفاده وکړو. مثلا که یو فامیل غوښې ته لاسرسی نه لري په یو ولایت کې، یعنی نشي کولی قیمته دا اخیستی نشي، ولې په څنګ کې کولی شي چې د سویا د لوبیاو د نخودو د میوو د دالو نه یو ترکیب نونګلی پوخ کړي، د هغې نه استفاده وکړي او خپله ضرورت ترافه کړي. مثلا موږ او تاسو په دهقانان زردګي کرو، شلغم کرو، پالک کوو، کچالان کوو، حتی ګلپیان کوو چې بهترینه غذا ده، شاید د یو چا د نظر رې نشي. دا ټول هغه څه دي چې د دې نه باید سمه استفاده وشي او سم کار ته واخیستل شي. زمونږ خلک باید د خپل غذایی رژیم د خپل لاسته راوړلو غذایي موادو سره داسې برابر کړي چې دی وکولی شي ګټه ته واخلي. مثلا د سهار د خوانه موږ ماشوم ته څه شی ورکړو؟ زمونږ ماشوم سهار کې ضرورت لري چې څه شی وخوري، مثلا شودي وخوري، مثلا هدا اقل کو نوري څمن لري ورته، د تازه ترکاری یو سوپ ورته جوړ کو ورته وري کو. مثلا غرمه کې د یو کوم مواد ته ضرورت لري، د شپې د خوانه چې شی ورته ورکو، څو واره د ورځې غذا ورته ورکو. دا غته دي چې موږ باید مند ته ورزدکو میندې او فامیلونه باید د دې نه ګټه واخلي. بله مهمه خبره دا ده چې فامیلونه باید د ماشوم د غذا د خوړلو یا د ډوډۍ د خوړلو وخت تنظیم کړي. منګه داسې خوارځواکي منګ خو د صحت په سیستم کې کار کوو، دین صاحب منګ ته معلومیږي منګه داسې میندې لرو چې ماشومان شفخانو ته راشي، کله چې پوښتنه ته وکړي ماشوم ته چی شی ورکړي، مثلا د ماشوم په لاس کې د مصنوعي چپسو پاکټ دی، د مصنوعي پاپړو پاکټ دی. حال دا چې تاسو که د تیل تلا شئ وایي هر هغه ماشوم چې 30 ګرامه پاپړ استفاده کوي خوري 8% اوبه د وجود جذبوي، او ماشوم د ډیر وخت لپاره په معده کې پاتې کیږي، مور ساتي ماشوم لږ نه احساسوي غذایي مواد نه خوري. نو زموږ په خاطر باندې موږ باید د طبیعي غذایي موادو نه استفاده وکړو چې ترڅو وکولې شو کچه د خوارځواکۍ راتنګ کته کو. دا قبل وو چې دا اوس ملګرو ملتونو ویل دي چې 8 میلیونه خلک دغه سره مخامخ دي، د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر باندې څومره بودیجې ته ضرورت لري، څومره د ته ضرورت لري. ولې زما توصیه د یوې قابلې په صفت میندو ته، پلرونو ته، فامیلونو ته دا ده چې دا په کور کې چې څه لرو دا په صحیح ډول او په خپل معین وخت باندې خپل میندو او ماشومانو ته ورکړو.
و کور ودان
او
هیرای غرشین ډیره مننه. سلامات اوسې اوریدونکو په فیسبوک کې پوښتنې کړې دي. هیواد الله ظهیر لیکلي وای البته نظر ورکړی دی، وای زه فکر کوم چې تر ډیره ځینې ناوړه دودونه په افغانستان کې د دې لامل شوي چې خوارځواکي دی رامنځته سي. مثلا وای یو کس آماده ده چې دوم دریم واده ته ولور پیدا کی، اما وای د خپل مرمن غم نخوری، د خپل ماشومان غم نخوری. په افغانستان کې کله چې دودونه یادونه کیږي هماغه د چې کله ناکله ځینې کورنۍ د دې لپاره چې زوی پیدا سي نو پر لپسې ولادتونه کوي، هغه انجونې پیدا کیږي او بیا پر لپسې ولادت کوي. نو دغه پر لپسې ولادتونو بحث یا د ځینو ناوړه دودونو همدغه د چې دریم څلورم واده کوي هم تقریبا یو څه اقتصادي لحاظ سخت ده چې مکمل خواړه ټولو ته برابر سي. دغه دودونه خصوصا دغه د پر لپسې ماشومانو زیږون، مثلا هر 9 میاشتې 3 میاشتې بعد یو بل ماشوم پیدا کول، دغه موجودیت یا دغه پدیدې موجودیت له خوارځواکۍ سره څومره مرسته کوي؟
نو دین صاحب مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه چې یو مور څومره فاصله باید ولري. کومه تاسو یو مور پر لپسې 9 میاشتې یو ماشوم راوړي او بل عمل واخلي 9 میاشتې پس بل ماشوم راوړي، دلته مور باید دغه اولنی 9 میاشتنی ماشوم د شیدو تغذی چې کوي هغه قطه کې د تنوع ماشوم باید تغذی کړي. دلته د ماشوم هغه سیستم د تغذی خرابېږي، هغه سي غذایي مواد چې باید یو ماشوم ته آماده شي هغه نشي آماده کولی. هغه روټین چې شی چې دی خوري ماشوم ته امر کوي. موږ نه وایو چې ماشوم ته دی ورنه کې ول، د ماشوم لپاره خپل دغه لري، خپل میتود لري چې څه رقم یو غذایي مواد ورته تهیه شي او ورته ورکړ شي. نو دا خپل کله چې په یونه همیشتنی ماشوم باندې د مور شیدې بند شي او ورپسې بل ماشوم راشي او بیا په هغې باندې بند شي، تاسو فکر وکړئ چې دغه مور به دې ماشوم ته څنګه ورسیږي، د ته به څنګه په وخت ډوډۍ ورکړي، د ته به څنګه په وخت رسیدګي د صحت ته نظر وشي، او دغه ماشوم به د دغه کم څه چې باید تر 2 کاله د مور د شیدو نه واخلي دغه به څنګه د اضافه غذایي موادو نه تکمیل کړي چې نشي تکمیلولی. د ماشومانو روانشناسان وایي وی هر هغه ماشوم چې د 2 میاشتو نه کم د مور شیدې خوړلی او هغه په اصطلاح د مور په شیدو باندې د هغه موږ په پښتو کې ورته تپخ وایو کنه چې هغه تندې نه ماته شوی، یعنی هغه خپل کیفیت نه پوره شوی. دا ماشومان اکثره د سایکولوژي د نظر یا د روانشناسي د ماشومان د نظر جنگره پرخاشګر او ته تر دې هده چې تر مرګ پورې چې ژوندۍ کله چې د یو چا سره برخورد کوي نو د برخورد په وخت کې د خوله لګي یا چک لګي چې دا هغه عقده ده چې د ماشوم ټوپ په وخت کې د مور د شیدو پر ودل نه دا وتلی، دا خپل عقده په اته تر زړښت پورې په چک وهلو باندې وایي. تاسو فکر وکړئ څومره وګت تاثیر لري دا په یو انسان په ژوند.
بله، او متاسفانه زموږ په تاسو افغانان لږ سره په دې جنگ کې هم بیساری دي، لږ سره جنگره هم ډیر دي، ممکن هم دا لامل وي چې ماشومتوب کې مکمل شو دې ورته مندونه دي ور کړی نو همدغه د چلک زره ډیر نور خې صفاتونه هم درو، متاسفانه دغه صفات هم را پستل کېږي چې وای افغانان ډیر جنگیالي دي. ممکن
نو دې څه بده ګوري په کورونو کې، تاسو وګورئ په کورونو کې شاید د خلکې یو ماشوم چې د مور شو دې مکمل خوړل دی، هغه ماشوم چې کم خوړل دی مکه او اسمان تفاوت لري.
بله بله، و بیل شکه. بس لاندې خبرتیا
چې په یاد کې په
ولاند خبرتیا لرو وروسته به بحث ته راګرځو.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی، د مور او ماشوم روغتیا ته دا پروګرام ځانګړی شوی دی. را سره میلمنه ده قابله هلی غرشین. میرمن غرشین د خبرونې شاوخوا 15 دقیقې پاتې دي. راځي لکه پدې تم سوچې ځینې دارو درمل ماشومان لپاره توصیه کیږي. البته د واکسینونو بحث هم دلته مشتبه لبایک په نوم یو اوریدونکي ویلي چې د واکسینو اغیز د ماشوم په صحت او په روغتیا او مجموع کې په انرژي باندې څومره دی. آیا ویلی شو چې د ماشومتوب د دورې واکسینونه هم د ماشوم پر صحت سربیره د خوارځواکۍ له مخنیوي سره مرسته کوي او کنه؟ د واکسینونو جوړښت داسې دی چې یوازې هغه ځینو وایرسونو په وړاندې ماشوم معافیت پیدا کوي یا د ځینو میکروبونو په وړاندې.
اول خو یو اصطلاح موږ په طبابت کې لرو، وقایه بهتره ده د معالجینا. زموږ ماشومان واکسینونه ډیر غټ رول لري د ماشوم په صحت کې، ځکه ماشوم د ماشومتوب د دورې د امراض نه وقایه کوي. نو تاسو داسې فکر وکړئ چې څنګه کولی شي کچه د خوارځواکۍ هم راټیټه کړي. د مثال په ډول کچیرته موږ ماشوم ته په ماشومتوب کې د توبرکلوز دغه کوو، دا واکسین کوو چې په اوله هفته د ولادت نه وروسته ماشوم ته تطبیقیږي، او موږ د دې مخنیوي کوو چې ماشوم په توبرکلوز باندې اخته نشي. نو تاسو خپل مطمئن شئ چې دغه صحت ته څومره دغه رسیدلی دی، ګټه رسیدلې ده. یا دغه د ډیفتری او پولیو شیری واکسین، دا هر هغه څه دي چې د ماشوم په ژوند باندې ډیر رول لري. زه به یو لنډ مثال د شیری په واکسینو کې تاسو ته درکم. موږ ماشومان ته د 9 میاشتو په عمر باندې چې شي د شیری واکسین کوو، بیا ورته په 13 میاشت باندې د شیری واکسین کېږي چې دا اوسني کمپاینونه روان دي. د 15 کلن نه کته ویل دي چې وایي کوي هر هغه ماشوم چې د شیری واکسین وکړي شیری په عادي ډول تیری، ولی هر هغه ماشوم چې شیری واکسین نه کړي هغه شیری په اختلاطي ډول تیری. په دغه وخت کې ماشوم په سوی تغذیه باندې شدید اخته کېدی شي، ځکه هغه په ډېر قوي ویروسي مشکل باندې مرض باندې اخته دی او صحیح غذایی کافي غذا ورته نه رسیږي. یا ماشوم تبه لري خوړلی نه شي، یا ماشوم توان د خوراک نه لري. دا هغه سبب کیږي چې ماشوم د سوی تغذی سره مخامخ شي.
وکور ودان د دې اوریدونکو ته ورسو، اوریدونکو منتظر پات نه شي. اړیکه نیسي له استودیو سره. ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
خیر سي لودین
غاکایت مزمنه د الکترا زای تغییر کوي. همدرد صاحب د فکر په لغمان نه مهرباني وکي. همدرد صاحب خبري وکي. همدرد صاحب واړی کوم متاسفانه سمنه د الکترا زای بدل کوي چې د واتس اپ مسمه شي. او مهرباني همدرد صاحب
اوس صحیح سلو دین صاحب
اوس مغاک صحیح سو مهرباني وکي. وو
زه دغه ما دغه دبليو شو له خواره په دغه کلینیکو خبر کړی.
بله همدرد صاحب، متاسفانه چې فکر کوم اړیکه مو سمه نه ده. موږ به پرې کو کولای شئ خپل پیغام را ته ثبت کړئ په لاندو کې. ممکن موږ کولای شو چې تاسو خبرې سمې واورو او زموږ میلمانه خبرې پیو کی. کور ودان چې ازادي رادیو اوري او اړیکه نیسي دا چې زموږ شمیرې هم نړیوالې دي او د موږ محلي شمیرې اوس کار نه کوي نو اوس لګښتونه زیات راځي اکثره اوریدونکي هم زنګ نه وي خو په واتساپ او فیسبوک کې راته پیغامونه او نظرونه کیدي میرمن غرشین راځي هم د غوسپارښتنو ته به دوام ورکو د بې وقفې ولادتونو په زیانونو مو خبرې وکړې د واکسین په ګټو مو خبرې وکړې یو بحث چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه هغه دا چې په خپل سر دوا اخیستل کیږي د میندواری په دوران کې یا له میندواری نه مخکې څومره به خوي اوس خو د افغانستان تقریبا په هر ولسوالۍ کې یو کلینیک شته که په هر ولسوالۍ کې ونه اوسي نو په هر دو ولسوالۍ کې خو یو کلینیک حتمان شته که نن سبا وسیلې ډېرې دي د ولایت مرکز ته هم تګ مثلا ډېر ستونزمن نه ده څومره مهمه ده چې میندې هغه میندې چې ماشوم لري په ګډه کې د ډاکټر له توصیې سره سم یا د قابلې له توصیې سره سم دارو درمل وخوري دغه د خپل سره دارو درملو استفاده څومره زیان رسوي خصوصا د خوارځواکۍ له بحث سره څه ډول تړاو ورکولی سو
مننه لودین صاحب ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړله خپل سره دواګانې نه یوازې دا چې ماشوم ته زیان رسوي مور ته هم زیان رسوي ځکه ځینې میندې مونږ دواګانې نه پیژني یعنی په فایده او په نقص او په اختلاطاتو باندې خبر نه دي د ځینو دواګانو نه استفاده کوي زه د مثال په ډول درته وایم ځینې میندې دي حتی اوس په افغانستان کې د جی بي ټي کې ورکول ډېر عام شوي دي نه ډېر زیات دي چې خلک استفاده کوي که یوه مور انټي بیوټیک واخلي تاسو فکر وکړئ چې مور څومره ضعیفېږي او څنګه بیا څومره بېرته تغذیه کېږي چې دا ځمکه او اسمان سره تفاوت لري یعنی دا یو مسله ده بل دا دواګانې که میندې په خپل سر اخلي داسې دواګانې په کې دي چې د ماشوم ژوند ته ضرر رسوي یعنی شاید مور خپل ماشوم د لاسه
ورکړي وصل دی پاکستان چې مصرف یې ونیسي د سره خبرې وکړو بیا به بحث ادامه ورکړو ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
خیر شه مخوالي زه الله دې ما سلامت کړه سر صاحب ته اوریدونکو سلامونه وایم
علیکم سلام کوم زینم علیکم نیولی او څوای د خبرونه پاړه
حکیار بابلیما
ښه زبلا سیستری مشه موږ سوې ته غزي د مور او ماشوم په وضعیت باندې خبرې کوي تاسو په اړه څوای او کومه پوښتنه هم درې
مې ده خو رښتیا هم ته هم دادا یو دا خبره ده چې ما ته نو کوي د تبو له لحاظ معلومات ته دا وقف ما باندې کې باید راته نو سوې ته غزي نه راځي دلته چې یو کوم بیا د بی ما ته یو کني په نس کې یو تیر وي یا دا چې والا د بوري یا د نس والا دا مسلمانان دي ټول دا یو خبره واوري وقفه دي ما باندې کې ورکې دوه کار ته یاو بلکې لشي دي یعنی یو چې څنګه چې دي د مور دا تر دا بل د بسد بل به سره دي دا دوا او بل دا د لویانو د فار دا د په حدیث کې راځي چې د ګوډي لمخه او د روري ورسته مالګ تکل جوغنس د شلتو مرضو علاج ان شاء الله الرحمن په حدیث کې راځي راځي نو دغه د دغه مالګ چې مایکروف زره مقرر کړی د چندان بیا مریض نه دلدل دغه مالګ خاص دغه یو نظر
او کور ودان زبلای سپ ډیره مننه چې خبرونه تماړی کوي ول خپل نظر مسرګان کې پښتنه هم نه درلوده میرمن غرشین بیرته خپل بحث ادامه ورکوي تاسو دغه د خپل سره دارو درملو پاړه باندې په ځانونو باندې خبرې کولې مهرباني وکړئ تاسو خبرې ما مخ کې پرې کړې
هیلکم نو خپل سره د واګانې د دې څنګه چې مور ته ضرر رسي ماشوم ته هم ضرر رسي ځکه په د امیلادارۍ په حوالو دریو میاشتو کې مخکې ما تاسو ته کومې د خپل سره د واګانې استفاده کوي حتی د ماشوم د سقط یا د ماشوم د منځ وړو سبب کیږي که چیرته د سخت سبب نشي ځینې شاید نور مشکلات رامنځته کړي مثلا د ماشوم په فزیکی ساختمان کې یو سوء شکل یا تغییر د شکل راولي مایوبیت راولي مثلا که فزیکی رانه ولي شاید دماغي مایوبیت راولي شاید د سې یو حالت رامنځته کړي چې ماشوم د ډیرو مشکلاتو یا ډیرو جنجالونو سره مخ کی په څنګه کې میندې هم دي مثلا د دوا چې خوړل کیږي زمون خلک مهمه ده چې د دوا په مورد معلومات ډیر نه دي دوا چې خوړل کیږي دوا په وجود کې مصرف داخل کې یو فارماکولوژي کې وي استعمال ورو یو دا چې وای کله چې دوا خوري دا چې وجود د دوا سره څه کوي په شروع کې یعنی وجود د دوا سره کوم عمل اجرا کوي ولې کله چې د وجود عملیه ختم شو بیا دا دوا په وجود باندې څه کوي دلته مشکلات موجود دي چې زمونږ خلک په دې خبر نه دي چې د دوا سره زمونږ وجود اول څه کوي، بیا وروسته زمونږ په وجود باندې دا دوا کوم تاثیرات لري، کومې ښه تاثیرات دي، کومې منفي تاثیرات دي. مطلق به یوه توصیه دا وکړو چې هر هغه مور چې امیدوار نه مخکې د امیدوارۍ په دوران کې د امیدوارۍ نه وروسته د دوه کاله د ماشوم د دوران حتی تر پنځه کاله که دی کومه دوا اخلي، نو ښه به دای چې د یو صحي کارمند مشورې لاندې وه، ځکه مونږ لست دوایي کې ای بی سی ډی ایکس مونږ یو لست دوا لرو چې په دې دواګانو کې ځینې داسې دواګانې دي چې مورې کولی شي د امیدوارۍ په دوره کې واخلي، ولې ځینې داسې دواګانې دي چې اجازه نه ورکول کېږي، ځینې داسې دي چې د یو متخصص یا یو سپیشلست نظر نه لاندې باید واخیستل شي. نو ښه به دا وي چې خپل سره حتی یو عادي دوا هم استفاده نشي. حتی مونږ دا توصیه هم میندو ته میندې چې فولیک اسید اخلي، یعنی مونږ په مکاتبو کې شروع کړی وي ورکړولې، ټول میندو ته توصیه کوو چې باید ورکړ شي، ولې هغه فولیک اسید هم باید د یو صحي کارمند نظر نه لاندې واخلي.
بله کور ودان، تاسو مخکې بحث ته اشاره وکړه، غواړم چې په مغه بحث سره خبرونه هم پای ته ورسو چې هغه د بارداري نه مخکې مراقبت دی او مو ویل چې یو مېرمن چې غواړي ماشوم زیږي کم تر کم وزن باید 30 کیلو وي. په مجموع کې د وزن د کمولو لپاره لارې چارې ډېرې ویل کېږي چې مثلا مغه فزیکی فعالیت دی، ورزش دی، مثلا غذایی رژیم مراعاتول دي. د وزن د ډېرېدو لپاره هم ستاسو سپارښتنې اورو چې مور څنګه وکولی سي که وزن د 30 کیلو نه کم وي، وزن واخلي تر څو د ماشوم اخیستو ته چمتو سي او ماشوم صحتمند پیدا شي.
مننه لودین صاحب، فقط په لنډ الفاظو کې زه څو موضوعګان دي چې د حمل د اخیستلو نه مخکې میندې باید ورته متوجه. فاصله ولادتونو کې باید مراعات کړي، کم خونی باید کولری تداوی شي، کومور شکر مرز ولری باید هغه تداوی شي، کومور مخکې نه د دې وسنی هم نه چغواړي وایخلی د دې نه مخکې حملې مړ ماشوم پیدا شوی سخت کړي دا غنه روسه خوندېزي ور کړی یا کوم اختلاط، اول د ټول شي نه باید یو صحیح کارمند سره یو قابلیت سره مشوره وکړي دغه مشکلات حل شي او مطمئنه شي چې مور جوړه ده، یعنی مور د صحت د نظر مشکل نه لري، حمل اخستلو ته جوړه ده چې مور امیدوار شي. او په دې څنګه کې مور کولی شي چې خپل غذایی رژیم کې تغیرات راولي، یعنی په خپل غذایی رژیم باندې کار وکړي چې تر څو وزن واخلي. د مثال په ډول موږ قانونا په افغانستان کې یو دغه لرو، دا به زه یوه دغه وکړم، دا زمونږ په ورونو باندې د بد نه لګېږي. په ځینو داسې کورونه شته دی چې اول چې کله ډوډۍ تیارېږي نو اول ډوډۍ نارینه ورته ورکول کېږي، اخره کې که ښځو ته پاتې شوه ډوډۍ هغه ډوډۍ ورته پاتې کېږي، هم کافي ډوډۍ نه یا کافي غذایي مواد نه. ولې زمونږ هیله دا ده چې اول هغه میندې چې امیدواره دي غواړي عمل واخلي، د شیدو ماشوم ولري، اول باید هغه مور ته غذایي شي په کور.
بله،
د غذایی رژیم تنظیمول دي، مثلا په غذایی رژیم کې څه شی ولري، ویټامینونه ولري، پروتینونه ولري، شحمیات ولري، کاربوهایدریتونه ولري. مور د یو نو غذانه استفاده ونه کی، منخه غذا و افغانستان خلکو ایسه غذا خوري چې شي خوري اوریږي کچالو غوخه وچه ډوړی چې ټول نشایسته او ټول د شریک لري ټول یې خوري. مختلف غذایی رژیمونه نکول شي چې استفاده وکړي او خپل صحت او بل مهمه خبره دا ده چې د یو استراحت په خپورت کې هدا اقل د خپل وجود ته د یو سات نه تر دوه ساته پورې وخت ورکړي چې دا استراحت وکړي.
ډیره ډیره مننه، سلامت اوسئ.
د دې په وجود کې انرژي ذخیره پاتې شي.
وکور مو ودان، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمنی قابل هلی غرشین نه ډیره ډیره مننه چې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دغه خبرونه مو غوړېدل او خبرونه ته مو زنګ راوغه، او یا مو هم پر فیسبوک او واتس اپ کې راته خپل پیغامونه او نظرونه راولېګل. ډیره مننه. پر راتلونکو خبرونه کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.
راشد رحمت باران شار چنار آخسته یورده